درنو اوریدونکو السلام علیکم څلور بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې اوري طالبان وای په کابل کې د پاسپورت پر دفتر د انتحاري حمله مخه نیولې. کابل شاریان د برښنال پرچاوي شکایت کوي.
سی برقونه له سهار نه سيزي یو ساعت یا دوه ساعت سي مسپيکين نزي بیا هم ني زياتي وخت اتش په برقونه ني.
په کندوز کې د دالنه خودو د پروسس فابریکه جوړه شوه.
دغه الحمدلله کار جوړ دا غریبيشته ایران ته چي کوچي دغه فابریکه جوړ شي موږ به ایران کې چي کو.
په کونړ کې خلک شکایت کوي چې د شیدو د راټولولو له مرکزونو څخه کار نه اخیستل کیږي.
دا پروګرام هم د لپاره جوړ کړو چې خلک د دې کار سمباله کړو. هم ګټه موکي هم زمون کار هم ته وچي.
په اورزګان کې ځینو خلکو په جماعت کې په جمل مونز پریشه.
د هر مسجد امام په خپل مسجد کې منز په صحیح طریقه ته وشي.
د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانیزي چمتو کړی دی.
د مهمو خبرونو سره ټکی طالبان وای په کابل کې نن غرمه مهال د پاسپورت ریاست مخته د یو انتحاري برید مخه نیولې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروستی اقدام وستایو. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له لویدیز وغوښتل چې روسیې ته سمدستي د امنیت تضمین ورکړي. بشپړ خبرونه. طالبان وای په کابل کې نن غرمه مهال د پاسپورت ریاست مخته دی او انتحاري برید مخه نیولې ده. دا خبره د پاسپورت عمومي رئیس عالم ګل حقانی ازادي راډیو ته وکړه.
انتحاري غوښتلې چې د پاسپورت ریاست ته دننه ننوځي او مراجعینو ته نقصان ورسوي. نو د محافظینو د طرفه په نخښه شو د د په مرګ سره دا ټول حمله پای ته ورسېده. نور تلفات نه لري الحمدلله. د چا لاس او ګوتم نه دی ویني شوی. صرف انتحاري په ځای کې پروت دی. هغه د منځ تللی دی او نور مسله هیڅ نشو نقصان نه لري.
یو شمېر رسنیو بیا د عیني شاهدانو په حواله پاسپورت ریاست مخته د یوې چاودنې او وروسته د ډزو خبر ورکړی. په کابل کې د پاسپورت د ویش پروسه څو ورځې مخکې بیا پیل شو او هره پنجشنبه د طالبانو د ځواکونو لپاره ځانګړې وه چې ځانونو ته پاسپورتونه جوړ کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروستی اقدام ستایلی دی. د امریکا د خزانې وزارت له افغانستان سره د بشري مرستو د زیاتېدو لپاره تازه یو شمېر جوازونه او کړندلارې اعلان کړي. په دې اړه د امریکا د حکومت لخوا جوړه شوې مسوده هم بېګا د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې تصویب شوه. دیبرا لاینز زیاته کړې چې اوس به د ملګرو ملتونو سازمان او بشرپاله متحدین یې له هغو سره چې اړمن دي په پراخه کچه د مرستو د ترسره کولو جوګه وګرځي. لاینز امریکا ته د وروستي اقدام شاباسی ورکړی. د امریکا د خزانې وزارت د وروستي اقدام په اړه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تھامس ویست ټویټ کړی. هغه ویلي خزانې وزارت په افغانستان کې د بشري کړکیچ د هواري لپاره درې نوي عمومي جوازونه ورکړي. د دې خبره دغه جوازونه به اوسنیو صلاحیتونو کې پراختیا راولي چې نړیوال او ځواب ورکوونکي سازمانونه وتوانېږي د ژوند ژغورنې د مرستو او نور ملاتړ پراخې بڼې لکه روزنې او غیر سوداګریزې پراختیا اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمر ټیم نن په آسیا جام کې خپل اوله لوبه په پاکستان بایلوده. افغان لوبډلې ټول لوبغاړي په 23 اوورونو کې له لاسه ورکړل او پاکستان ته 53 منډې هدف وټاکه. پاکستان په جواب کې په 19 اوور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو هدف پوره کړ. د افغانستان لوبډلې ته له ننګیالي خان پرته چې 15 منډې وکړي نور اکثر په 0 یا په 10 یا لاغونه په کم نمرو وسوځېدل. دا په آسیا کپ کې د افغان لوبډلې لومړنۍ لوبه وه چې په دوبۍ کې ترسره شوه. تمه ده افغان ټیم د آسیا کپ د 19 کلنو کم عمره جام کې تر دې لوبې وروسته له متحده عربي اماراتو او بیا له هندوستان سره مخ شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له لویدیز وغوښتل چې روسیې ته سمدستي د امنیت تضمین ورکړي. هغه د سکای نیوز خبریال ته د یوې پوښتنې په ځواب کې لویدیز مخاطب کړ او ویې ویل تاسو لویدیزوال باید موږ ته امنیتي تضمین راکړئ له هیڅ ځنډ پرته همدا اوس. پوتین دا خبر نن په خپل کلنی کانفرنس کې داسې وخت وکړ چې د اوکراین له پولو سره نږدې د لسګونو زرو روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدو لوی کړکیچ رامنځته کړی. ولسمشر ولادیمیر پوتین د غوښتنو هغه لیست ته هم اشاره وکړه چې روسي چارواکو دا میاشت د اروپا د امنیتي پالیسیو او حکومتولۍ په ارتباط مطرح کړي. روسیې د اوکراین له پولو سره په لسګونو زره سرتیري ځای پر ځای کړي او دا هیواد د داسې امنیتي ضمانتونو غوښتنه کوي چې پر اساس یې ناټو له پراختیا منع کیږي او پر دې تړون د پخواني شوروي د نفوذ په ساحه کې پر فعالیتونو سخت محدودیتونه لګول کیږي. او د پاکستان تر واکلاندې کشمیر چارواکو پرون د یوې خبرتیا په خپرولو سره د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین پر ورتګ بندیز لګولی. په خبرتیا کې ویل شوي چې پښتین ته په کشمیر کې لاریونونو ته د وینا اجازه نه ده ورکړل شوې. په رسمي خبرتیا کې زیاته شوې چې دا بندیز د دسمبر په 28 پیل او درې میاشتې دوام کوي. د کورنیو چارو وزارت ادعا کړې چې دا بندیز د عامه نظم ساتلو له قانون سره سم لګولی دی. منظور پښتین د پښتنو د حقونو لپاره د مبارزه کوونکي غورځنګ پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ مشري په غاړه لري. تر دې وړاندې د بلوچستان صوبې چارواکو هم د پښتین پر ورتګ بندیز اعلان کړی وو او هلته له د پښتني ګرویګنې کېدلې. منظور پښتین د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر حکومت د اقدام په غبرګون کې لا څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي دي چې عامه نظم نه زیانمنوي او د جلسو او ویناګانو هدف یې د حقونو لپاره مبارزه او د پښتنو په سیمو کې له روانو حالاتو څخه د ولسونو خبرول دي.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. دا خبرونه او د آزادی رادیو نور مطالب د آزادی رادیو په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. آزادی رادیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په کابل کې نن د پاسپورت دفتر ته څیرمه چاودنه شوې. طالبان وایي چې یو انتحاري غوښتل چې پر دغه دفتر برید وکړي، خو هدف ته تر رسیدو مخکې یې له پښو غورځولی دی. دا برید په داسې ورځ شوی چې د پاسپورت دفتر یوازې طالبانو ته خدمات وړاندې کوي. د ازادي رادیو خبريال همدا شیبه د ټلیفون لاري را سره دی. نور جزئیات له دغه څخه واورو، مهرباني کوي.
بل نن په ګرمي ورسته د پاسپورت ریاست مخته د یو انتحاري حمله کوونکي مخه نیول شوې ده. د پاسپورت ریاست مسولین وایي چې دغه انتحاري حمله کوونکي غوښتل چې د پاسپورت ریاست دننه حمله وکړي، خو د دوی وسلوال چلته وو، امنیتی ځواکونه چلته وو، دا غوی لوري مخه نیول شوې ده. د پاسپورت ریاست ته لمنوتلو نه وړاندې لمنځه وړل شوې ده. د پاسپورت ریاست عمومي رئیس مولوی علمګل حقانی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پاسپورت ریاست مخته چې کوم امنیتی سرتیری دي، دوی لوړاندې نه تقریبا څکو په خپل دنده کې او لک تر لګه دغه حمله مخه نیول شوې ده. دا په سیال کې چې پاسپورت ریاست پورستیو کې څو میاشتې لک تر لګه تړلې او ویل کېدل داسې چې د امنیتی ستونزو له کبله تړل شوې ده. دغه سیوی حمله وړاندې نه شوی، وکه څه هم د پاسپورت ریاست مسولین دا خبر نه تایید دی او دوی وایي چې د تخنیکی ستونزو له امله دغه پاسپورت ریاست تړل شوی او خو ویل کېدل دغه سی پورسیو کې دا پاسپورت ریاست تخلاص شو. نن بیا تر ټولو مهمه دا ده چې نن د پنځشنبه ورځ عموما د پاسپورت پر ریاست کې د طالبانو د کورنۍ غړو ته پاسپورتونه ورکول کیږي. نو دلته چې په طالبانو د کورنۍ غړي نن راټول شي تر څو پاسپورت واخلي. دوی وایي چې په دې پیښه کې بل هیڅ چاته زیان نه دی رسیدلی، یوازې انتحاري حمله کوونکي به کې لمنځه وړل شوی دی. د پیښې مسؤلیت تر دې دمه کومې وسلواله ډلې په غاړه باندې نه دی اخیستی، خو له دې نه وړاندې د کابل په شاوخوا سیمو کې په بیلابیلو ولایتونو کې کومې حملې چې شوې دي مسؤلیت یې داعش وسلوالو په غاړه باندې اخیستی.
ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو خبریال و چې د کابل د پاسپورت دفتر مخته د چاودنې په باب معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
سره لدی چې د برښنا شرکت وایي هڅه کوي کابل ښار ته عادلانه برښنا رسوي، خو کابل ښاریان د برښنا له کمښت او نامنظمو پرچاویو شکایت کوي. دوی د برښنا بې نظمه ویش هغه ستونزه بولي چې تر اوسه د دوی په باور حل شوی نه ده. په دې موضوع هم راپور لرو.
په کابل ښار کې د برېښنا کموالی او دوامداره پرچوي هغه ستونزه ده چې ډیری خلک یې له امله شکایت لري. د کابل ښار یوې اوسیدونکې پروانې سعید په دې اړه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل،
د برقو په اړه باید تاسو ووایم چې موږ ټول په دې ستونزو کې اخته یاستو. کابل کې چې برقونه له سهار نه سیزي، یو ساعت یا دوه ساعته چې ماسپښین راځي بیا هم نه زیاتي وخت اته شپه برقونه نه وي، نو د برقونو مسؤلین باید په دې مورد کې جدي پام وکړي چې دا مشکلات حداقل څه کې په ورځ کې څلور ساعته مراسي بیا هم ډېر دي، مګر په دې وختو کې زیات کو سي یو ساعت یا دوه ساعته برقونه یې نور حتی زیاتي وخت شپه هم برقونه نه وي.
د زمي موسم لپایل سره د تیرو کلونو په شان سا کال هم خلک د برېښنا د برچوي او لامل اندېښمن دي. بلخوا د برېښنا شرکت چارواکو مخکې ویلي و چې د زمي موسم پر اتاک سره اړ دي چې د منظم برچوي لیست برابر کړي. هغوی ژمنه کړې و چې په ټول کابل کې د برېښنا د منظم ویش لپاره هم یو لیست برابر کړي چې ډېر زر به خپور شي. خو د کابل ښار د اتمې حوزې سیمې اوسیدونکي عبدالله احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې تر صدالیس نه د خبر سوای همدارنګه خلک د برېښنا د کموالی لامل له سخت ستونزو سره مخ دي.
اوس وخت کې په دومره اندازه برق نشته لکه تیرو کلونو کې چې مونږ درلودي. یعنی دا یو ستونزه ده چې مونږ ورته کابل ښاریان دې سره مخامخ یو، او یعنی د برق ستونزه لا تر اوسه پورې ډېر دسوی والے نارمل حالت ته یعنی خکیدو خاطر نه تللې د ژمي په موسم کې. دلته د کوم وخت استفاده نه په هغه وخت کې بر زیاتره وخت نه.
احمد د کابل ښار یو بل اوسیدونکی هم وایي چې د برېښنا کموالی خلک له زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخ کړي دي.
د برق نشتون په کابل کې ډېر خلکو ته مشکلات ایجاد کړي دي. ډېرې کارخانې دي په برق باندې تنظیمیږي چې هغه تیل څخه نشي کولای خپل عاید پوره کړي. بل نه یوازې کارخانې هم دام وګړو لپاره د خلکو لپاره چې هغوی په کور کې دي له برق څخه استفاده کوي، د ګاز او دیزل شان څخه استفاده نه کوي. نو په همدې خاطر باندې که چیرته دغه مسلې ته جدي توجه وشي دغه مسله حل شي د خلکو لپاره به ډېره ښه وي.
له دې سره د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې په ځینو سیمو کې د برېښنا د زیات مصرف له امله آن چې کله یې نوبت هم وي برېښنا پرې کیږي. د دغه شرکت ویان حکمت الله میوندی ازادي راډیو ته وویل چې یو ډله یې ګمارلې هغو سیمو ته چې زیاته برېښنا مصرفیږي او لوړ لګښت پرې راځي ستونزې ورحل او د برېښنا پرچوي هم منظمې کړي.
نو زموږ د ټولو هیوادوالو څخه په ځانګړې توګه هغه هیوادوال چې په کورونو کې د برېښنا د ګرمښت په مخه کاروي د هغوی څخه هیله او توقع هم دا ده چې تاسو لطفا برېښنا یوازې د رڼا او ضرورت پر اساس وکاروئ ترڅو موږ وکولای سو هغه سیمې چې برېښنا ته اړتیا لري او موږ نسو کولای چې برېښنا ورورسو هغوی ته برېښنا ورکو او دغه سیند اوبو د اخیستلو مسلې حل کو، نه دا چې وتاکونه او دفاتر او دا څیزونه په ګرم کو.
د برېښنا شرکت د چارواکو په خبره کابل ښار اوس مهال 100 میګاواټ برېښنا ته اړتیا لري، خو د دوی تولید 380 میګاواټ دی چې له همدې امله زیاتې پرچوي رامنځته کیږي. په کابل کې د برېښنا د بې نظمۍ او پرچویو په اړه داسې مهال اندېښنې او شکایتونه زیات شوي چې د راپورونو له مخې د افغانستان برېښنا شرکت درې اونۍ مخکې هغو شرکتونو او کسانو ته چې د دغه شرکت پوروړي دي یوه میاشت وخت ورکړی چې د برېښنا پیسې ری تحویل کړي، کنه په خبره یې برېښنا به پرې قطعه او شتمنۍ به ترې ضبط شي.
طالبان په اورزګان کې پر خلکو لسره لمنځونه تکراروي. خلک وایي د دې کار له کبله یو شمېر کسان په جماعت د لمانځه لپاره جماعتونه ته نه ځي. نور حال په دې راپور کې.
الله اکبر. د مازیګر د لمانځه د اذان د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې په مرکزی جامع جماعت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی علیه منکر د ادارې د وغړي او د یاجی جامع د امام دی. په دې جامع کې د پخوا په پرتله د لمنځکون کشمیر څه اندازه کم تر سترګو کیږي، ځکه په دغه ولایت کې طالبانو د ټولو مسجدونو امامانو ته امر کړی دی چې جامع ته پورتلونکو خلکو تر لمانځه وروسته لمنځونه له سره تکرار کړي او غلطۍ ورته په ګوته کړي. په اورزګان ولایت کې د امرالبالمعروف و نهی علیه منکر ریاست یو دینی عالم مولوی یعقوب شرافت ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جوماتونو ټولو دیني علماو ته دنده سپارلې ده څو پر خپلو مقتدیانو لمنځونه له سره تکرار کړي او هغه کسان چې د لمنځونو طریقه یې غلطه وي اصلاح یې کړي. دی وایي د اورزګان د امرالبالمعروف او نهی علیه منکر ادارې د ټولو کارونو څخه مخکې دغه کار مهم وګڼه چې پر خلکو له سره لمنځونه زده کړي.
دغه بعضی کمزوریانی دا بعضی هغه د لفظي غلطیانی په لمانځه کې داستا چې د هر مسجد امام په خپل مسجد کې اول دا کار وکړي چې د مسجد لمنځ په صحیح طریقه په یوه یوه لفظ په دوه دوه الفاظو باندې دا ورته وشي. دغه طریقه پای ته ورسېده. نه دا په ټولو ولسوالۍ کې د دې مرکز په شمول د ټولو ولسوالۍ مراکز او ساره علاقې کلي وکړي په دې ټولو کې دا پروسه شروع ده، دا روانه ده.
هغه وایي د مسجدونو له مقتدیانو څخه به د امرالبالمعروف او نهی علیه منکر اداره وخت پر وخت پوښتنه کوي چې څومره لمنځونه یې زده کړي دي. هغه زیاتوي چې د لمانځه تر زده کړې وروسته به د امرالبالمعروف او نهی علیه منکر اداره پلان لري تر څو خلک اړ کړي چې لمنځونه په جماعت وکړي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت یو شمېر نور اوسېدونکي بیا له طالبانو څخه غواړي چې په خلکو دې په عام محضر کې لمنځونه نه تکراروي، ځکه چې په خبره یې په دې کار سره به د ډېرو عمر لرونکو کسان چې د لمانځه طریقه یې په سمه توګه نه وي زده د شرم احساس وکړي او وروسته به یې په ټولنه کې سترګې کښتوي. د دغه ولایت یو اوسېدونکی نجیب الله وایي چې دغه چارې اوس په جوماتونو کې د خلکو شمېر هم کم کړی دی.
امرالبالمعروف نهی علیه منکر چې کوم پلان په مخه اخیستی دی یا مثلا کوم خلکو ته چې لمنځونه په تکراروي، د دې څخه مو غوښتنه دا ده چې د هر کس باندې چې لمنځونه تکراروي دا باید په یو جلا ځای کې په کس باندې تکرار شي، ځکه په دې کې داسې کسان شته چې سپین ږیري شته، مشران شته او کچیر کشرانو ته ناست دي، طبعا دوی دا نور څخه شرمېږي یا نه یې زده، نو بیا د دې لپاره د شرم احساس لریږي او دوی به خجله کېږي. که چیرې د دې لپاره ځانګړي ځای جوړ شي یا هر کس چې ورته هغه تنه لمنځ چیرې دا به ډېر ښه یې.
دا په داسې حال کې ده چې په اورزګان کې له دې وړاندې طالبانو پر ږیره او سټایل او ویښتانو جوړېدو باندې هم بندیز لګولی و.
په اورزګان کې مو واوریدل چې یو شمېر خلک له دې درکه شکایت کوي چې طالبان په جماعتونو کې په خلکو لمونځونه له سره تېروي او ورته اصلاح کوي. د غزنی یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې ولایت کې ډیری محصلان له خصوصي پانتونونو څخه تشپنوم یعنی له بشپړو زده کړو پرته فارغېږي. دوی وایي په غزنی کې ډیری پوهنتونونه د پیسو لپاره خلکو ته تحصیلي اسناد ورکوي. په دې اړه به هم په راتلونکو خپرونو کې راپور درکړو، خو اوس د غزنی په اړه یو بل راپور لرو. په دې راپور کې ویل شوي دي چې د غزنی ځینې اوسېدونکي د کورونا پر ضد واکسین نه کوي. دوی وایي چې د هغو تبلیغاتو تر اثر لاندې راغلي دي چې وایي کورونا د کورونا په واکسین کې دا ډول مواد استعمال شوي دي چې د دوی بدن ته ضرر رسوي. دا راپور سره ورو
مردانه کمزوري دوه کاله وروسته مرګ له پیشکاری لګولو ډار جانبي عوارض په کوډنولس بې باوري بهرنۍ دسیسه او داسې نورې کلیوالي او پیتاوي ګنګوسې دا هغه ګنګوسې دي چې له امله یې د غزني ډیری اوسېدونکي د کورونا واکسین د لګولو مخه اړوي. د دغه واکسین د لګولو ډیری هغه کسان ډډه کوي چې بې سواده او په بازار کې د دوو لاسو په مزدوروي بوخت وي، خو ټوله ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ساه اخلي. حبیب الله د غزني ښار اوسېدونکی او شاوخوا څلوېښت کاله عمر لري. د ځان بي سواده یادوي او وایي نه پوهیږي چې دغه واکسین به له څه شي جوړ سوي وي.
ډېر خلک په خارجیانو باندې بې اعتماده دي، معلومه نه ده دا چې څه جوړ کړي. بعضې خلک وایي دا د انسان مردانګي ضعیفوي، بعضې خلک وایي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي، او بعضې خلک بیا وایي چې وراسته دا څه شی ده، نور تکلیفونه ځینې زیاتېږي. بعضې خلک یې کوي او بعضې یې نه کوي، او ډېر خلک د کورونا ته توجه هم په افغانستان کې نه کوي، ځکه خلک ډېر عقیده په دې باندې نه لري.
قدرت الله د ښار په ګڼه ګوڼه کې کراچۍ چلوي. دی د پنځو اولادونو پلار او شاوخوا اووه دېرش کلن دی. قدرت الله د ځینو هغه کسانو له خولې وایي چې دغه واکسین یې لګولي او له ستونزو سره یې مخ کړي دي، خو وایي نه ستونزه ورمعلومه ده او نه هم هغه کسان چې چا ورته ویلي دي.
په دې خاطر د خلک وایي چې کرونا واکسین ځینې زیانونه پېښوي، چا چې لګولی ده وایي چې لګولی ده له مشکلاتو سره مخ شوي. دا علت خو مالی غوا خبرو خلکو خبرې واورېدې، یتیم نه ځکې ونه کو نو دوی خطر پېښوي. نو خود خلکو نظر لنیګه کې واکسین به ونه کړو.
د ایداغه خبره په داسې حال کې کوي چې د کورونا وایرس نوی او څلورمه اومیکرون څپه د نړۍ څخه باندې 50 هیوادونو ته خبره سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان دغه څپه تر نورو ګواښونکو او وژونکو بولی، خو د غزنی ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه واکسینو لګول د ټولنې د هر وګړي لپاره اړین دي. شاوخوا 55 کلن شپنجرۍ چې له نوم اخیستلو څخه ډډه کوي خو خلکو ته یې د لګولو سپارښتنه کوي. نوموړی وایي زما په نظر ګټه به یې زیاته وي.
ولهر د دې خلکو خپلای کې دغه وایدا ګټه نه لري، تاوان لري. ما په نظر خو ګټه لري، مګر د خلکو بیا خپل کار دسی ولې نه لري هغه به نو دوی ته معلوم وي. خلک وایدا بدن کمزوری کوي، دا د کافرانو شی دی، دا دلته مسلمانان ضعیفه کوي، دا خبرې کوي، دا خبرې کوي، نور خو هیڅ مشکل نه لري.
نیاز محمد له مقور ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته راغلی. نوموړی وایي خلک دې هڅه وکړي چې دغه واکسین ولګوي. دی وایي د نورو ناروغیو درمل خو له بهرنیو هیوادونو څخه راځي، نو ولې افغانان ورڅخه کار اخلي؟ د نیاز محمد په خبره په خپله هم لګوي او نورو ته هم سپارښتنه کوي.
تاوان خو نه لري، باید څو کوشش وکړي، باید ولګوي. مګر ما وخت نه ده پیدا کړی، را باندې پیښ شوي نه دي، نه زه ورغلی یم، کنه پیدا ول نه لري، باید خلک یې ولګوي.
روغتیایی ماهرین هم دغه واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي تر زیان یې ګټې زیاتې دي. د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر نظر ولیزاده:
زموږ په جامعه کې د سواد کچه ټیټه ده، همدا وجه ده چې نه تنها د کورونا واکسین بلکې په ټولو واکسینونو باندې خلک نیوکې لري. عوارض جانبي به لري، ټول دوای په مجموع کې ولې دا واکسین هغه عوارض جانبي نه لري کوم چې خلکو دا اوازې خبرې کړې دي.
په غزنی کې د روغتیا چارواکو وخت په وخت د کورونا وایرس واکسین نه لګول یوه لویه ستونزه بلل ده. له کابل او هرات ولایتونو څخه وروسته غزنی هغه ولایت دی چې د کورونا وایرس زیاتې پیښې پکې ثبتېږي. د اندېښنې وړ خبره خو لا دا هم ده چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه د غزنی ډیری اوسېدونکي کورونا وایرس بابېزه د غربي نړۍ دسیسه او رشخند ګڼي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایرس د سرایت مخنیوي وکړئ.
په کندز ولایت کې یو ملي سوداګر د دال نخودو د پروسس د فابریکې په جوړولو سره په لسګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. دا فابریکه څه باندې 250 لکه امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوې او خپل تولیدات پر کندز سربیره بغلان، مزار شریف، کابل، خوست، پکتیا، پکتیکا او ننګرهار ته صادروي. نور حل په دې راپور کې:
په کندز ولایت کې د دال نخودو د پروسس د یوې فابریکې په جوړېدو سره لسګونو کسانو ته پکې د کار بوختیا برابره شوې ده. د دې فابریکې مسؤل مجیب الرحمن ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی 8 ډوله دال پروسس کوي او په 24 ساعتونو کې 14 ټنه دال تولیدوي.
دا فابریکه چې موږ جوړه کړې ده، د دالو او د نخودو او د مټرو د میو او د نسکو فابریکه ده چې د دې نه موږ تقریبا 8 قسمه دال جوړو او دا دال تقریبا زمونږ جنوبي ولایتو ته ټول انتقالیږي او هلته په مصرف رسی.
د نموړي په وینا دوی خپل تولیدات پر کندز سربیره مزار شریف، بغلان، کابل، خوست، پکتیا، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو ته هم صادروي. په دې فابریکې کې شاوخوا 150 تنو ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. 25 کلن محمد ظفر چې له 2 کالو راهیسې په دې فابریکې کې کار کوي، هغه وایي د میاشتې 9000 افغانۍ تنخوا اخلي او له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
دغه ته الحمدلله کار جوړ ده، غریبي شته، ایران ته چی کوو چې دغه فابریکې جوړې شي موږ به ایران کې چی کوو. حکومت دې موږ سره کومک وکړي، برق دې نه ځي، اوس بسټار ته برق فعاله دې موږ کار مکړي چې برق نه نو کار نشته.
لطیف الله چې 35 کاله عمر لري، د ماشین مخې ته ولاړ دی او د پروسس شوو دال نخودو د بوروی خولې ګنډي. وایي پخوا له بیکاري ځورېده، خو اوس خوښ ده چې په دې فابریکې کې کار کوي.
دغه ته موږ 25 نفره کارګر موږ دغه ته راغلي اسو، نو خواړه لګیا اسو، دغه نفقه خواړه موږ لرو. موږ غواړو د دولت نه چې دغه موږ تاسو دغه یو فابریکې جوړ شي، دغه ټول یو خپل موږ اساس پیشرفت دی چې موږ تاسو ټول په کار شو، کار موږ ته کاریابی پیدا شي.
د کندز د صنعت او سوداګرۍ د ریاست رئیس غلام علي ادزاده وایي وای دوی په دې ولایت کې له پانګوالو سره د ځمکه ورکولو او د برښنا د بیې په کمولو کې مرسته کړي او نورې اسانتیاوي هم ورته برابروي.
د قسمت مصرف برق زینو تخفیف دادیم کې از 12.5 افغانی مصرف برق
د برښنا د بیې د کموالي په برخه کې له دوی سره مرسته کړې ده. خو د یو کیلو وات برښنا په بدل کې 12 افغانۍ ورکولې خو اوس و افغانۍ تر اچته سوي ده. موږ پانګوالو ته نورې اسانتیاوي هم برابرو. په دې فابریکې کې زیات شمیر خلک د کار او روزګار خوندان سوي دي.
یو شمیر اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام باید د کورنیو تولیداتو د ودې په خاطر له پانګوالو ملاتړ وکړي او دغه راز د امنیت تامینولو، د مالیې کمولو او د برېښنا په برخه کې پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو پانګوال خپلې شتمنۍ له هېواده بهر انتقال نه کړي او تر څنګ به یې خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندز ولایت کې د دال نخودو د پروسس د فابریکې د جوړېدو له کبله لسګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. خو په کونړ کې د شیدو د راټولولو یو صنعتي مرکز، بلکې درې صنعتي مرکزونه جوړ شوي دي، خو ورڅخه کار نه اخیستل کیږي. په هغو سیمو کې چې دا مرکزونه پکې جوړ شوي، اوسیدونکي او مالداران شکایت کوي چې نه پوهیږي چې له دغو مرکزونو څه ډول کار واخیستلی شي، ځکه ورته د شیدو د ساتلو او پروسس په برخه کې هیڅ روزنه نه ده ورکړل شوې. ویل کېږي پر دغو مرکزونو چې 2.5 کال وړاندې جوړ شوي، نږدې 11 میلیون افغانۍ لګول شوي دي. په دې اړه هم راپور لرو.
50 کلن حیات محمد د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي دی. وای د شیدو ساتلو او پروسس مرکز لپاره خپل ځمکه حکومت ته په واک کې ورکړي. 2.5 کال کېږي چې مرکز پرې جوړ شوی. د شیدو ساتلو او پروسس هر ډول عصري وسایل په گیشتون لري، خو دوی ته د روزنیزو ورکشاپونو د نه ترسره کېدو او نور وسانتیاو نه برابرولو لامل یاد مرکز بې ګټې پروت دی.
د لپاره موږ کار وکړو، د ازم ورکو تاوانونه پکې وکړو او د علاقې تم خیر ورسیږي، موږ تم خیر ورسیږي. پروسس لپاره چې کوم شیان دی هغه ټول راوړي. نو تقریبا د لمنګ 200 کسان شورا لرو. بیکاره سره مې 2-3 غواګانې خو لري کنه، دا وطني غواګانې 2-3 کیلو دغه کاریګ نور زیات دي. دا پروګرام هم دی کار جوړ کړو چې خلک دې کار سم بلد کو، هم ګټه مو کی، هم زمون کار هم په وچېږي. باید موږ ته سیمینار جوړ شي، موږ په کار باندې پوه شو. دا کدي اوس موږ سره وعده کړی چې تاسو له 2 ټریلنګ 3 میاشتې ټریلنګ درکو.
یوازې په شیګل ولسوالۍ کې دغه مرکز نه دی جوړ شوی، بلکې په مرکز اسدآباد او څوکۍ ولسوالۍ کې دې تورته دوه مرکزونه جوړ شوی چې درې واړه د ورته برخلیک سره مخ دي. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو شورا مشر محمد اکبر راته وویل د مرکز جوړېدو وړاندې پخوانی حکومت او اړوندو مؤسسو ورسره ژمنه کړې و چې مالدارو ته به د څارویو د خوراکي توکو ورکولو ترڅنګ هغوی ته د شیدو پروسس او راټولولو بیلابیلې لارې چارې ورزده کوي.
موږ سره نه موساتو کومک وکړو، سره نه دولت وکړو. دوی موږ سره وعده کوي چې ټریننګونه به لرل کوو، تاسو به ټریننګ کوو، د مالداران سره مرستې به کېږي. تاسو سره به موږ خو هغه موږ سره هېڅ شی مو نشلو. موږ لکه ټریننګونه راکړي، د ډاکټري هغه بعض سامان آلات په کې موږ فیټیو نه کنه. دا خو چې ټریننګ وانه خلو پوهې نه شو، دغه نه شو، دا خو نه دښ کېږي کنه.
هغه وایي داسې پرېکړه شوې وه چې د څوکۍ د شیدو راټولولو او پروسس مرکز ته به د نورګل څوکۍ او خاص کونړ ولسوالیو مالداران شیدې راوړي چې د وخت 25,000 لیټرو پورې شیدې اټکل شوي وي، او همداراز پاتې دوه مرکزونو ته به د نږدې ولسوالیو او مرکز اسدآباد خلک شیدې رسوي. خو د حالاتو بدلېدو او د ډیری مؤسساتو د کارونو بندېدو سره یې مرکزونه همداسې بې ګټې او تړلې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د خپلو ستونزو د حل لپاره یې د بیلابیلو ادارو دروازې ټکولي، خو تر اوسه ورته د ژمنو پرته هیڅ عملي کار نه دی کړی. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو امیر ډاکټر سید نورالدین سادات ازادي راډیو ته وویل ولایت کې ګڼ خلک د مالدارۍ پر چارو بوختي، او دغه مرکزونه هم د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د دې لپاره جوړ شوي چې له یو پلبه ورسره د څارویو لرونکو اقتصاد وغوړېږي، او له بل پلوه به هیواد ته د وارداتي لبنیاتو مخه ونیول شي. خو په دې برخه کې د مرستندوی مؤسسو همکاریو ته اړتیا ده.
نو که د مؤسساتو لخوا په دې ستونزو د حل په اړه حکومت وشي، نو نوموړي مرکزونو فعالېدو ته به زمینه مساعده شي. نو زموږ مالداران خلکو ته پاکې شي او لبنیات عرضه شي، او زمنګ پټولنه کې به شوی تغذیه فخر تنگدستی کچا راتیته شي او د مالدارانو کورنۍ اقتصاد تقوی شي.
په کونړ کې د شیدو راټولولو ساتلو او پروسس مرکزونو خاوندان په داسې حال کې شکایت کوي چې تیر حکومت د بهرنیو مرستندویه مؤسساتو په همکارۍ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډول مرکزونه جوړ کړي چې تر ډیره بریالي دي او له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو واردات ورسره راکم شوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. صفي الله ستانکزی لنډ خبرونه اوروي.
طالبان وایي په کابل کې نن غرمه مهال د پاسپورت ریاست مخته د یو انتحاري برید مخه نیولې ده. د افغانستان د هندوانو او سکانو استازیو نن په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر سره کتلي دي. هندوانو له طالب چارواکو غوښتي چې د دوی غصب شوې ځمکې او کورونه بیرته ورستنې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروسته اقدام ستایلی. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ټیم نن په آسیا جام کې خپل اوله لوبه په پاکستان بایلو ده او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له لویدیځ وغوښتل چې روسیې ته سمدستي د امنیت تضمین ورکړي.
لنو لسو کم عمره افغان کرکټ لوبډلې د کرکټ په 50 اوریزه آسیایی جام کې نن په خپل لومړی لوبه کې د پاکستان په وړاندې ماتې وخوړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل په نننې لوبه کې 5 افغان لوبډلې وګټله او توپ وهنه یې پیل کړه. په دغه 50 اوریزه لوبه کې لنو لس کلونو کم عمره افغان کرکټ لوبډلې وکول شول چې په 23 اوډونو کې د خپل ټولو لوبغاړو په لاس ورکولو سره پاکستان ته د 350 منډو هدف وټاکي. پاکستانی لوبډلې کول شول چې د لوبي په ولسم اوار کې د شپږو لوبغاړو په لاس ورکولو سره ټاکلي هدف ته ځان ورسوي. خاغلی هوتک زیاته کړه چې په نننۍ لوبه کې نور احمد 3 وکټي، بلال سمی 3 وکټي او اظهار الحق نوید 1 وکټ ترلاسه کړه. ټاکل شوی د افغانستان له 19 کلونو کم عمره کرکټ لوبډله په خپل راتلونکو لوبه کې د اماراتو په وړاندې لوبه ترسره کړي. په دې ورځنیو سیالیو کې اته ټیمونو برخه اخیستې ده. افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري. د دوی ترڅنګ د کوربه هیواد متحده عربي اماراتو، کوویت او نیپال ټیمونه دي چې تر اوسه د کرکټ د نړیوالې شورا دایمي غړیتوب نه دی ترلاسه کړی. دا لوبې به د دسمبر تر 1 دېرشمې دوام وکړي. په نیمروز ولایت کې د مویتای دوه ورځنۍ سیالۍ نن پیل شوې. د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو رئیس داد محمد ناواک نن ازادي رادیو ته ویل دغه سیالۍ به په لومړۍ ورځ د کورنیو لوبډلو په ګډون او سبا جمعه به د سیمې ځینې هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ ترسره شي. د ښاغلي ناواک په خبره د لوبي په لومړۍ ورځ به نن د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د مویتای 98 افغان ورزشکاران په خپلو کې لوبه وکړي. د لوبي په دویمه ورځ به سبا د افغانستان د مویتای ملي لوبډلې 1 لوبغاړي، د پاکستان 25 لوبغاړي او د ایران 1 د مویتای ورزشکاران په خپلو کې سیالي وکړي. د یادونې وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت وروسته دا د سیمې په کچه لومړۍ ورزشي سیالۍ ده چې افغانستان یې کوربتوب کوي. او د فوټبال په ډګر کې د تیر شپې په لوبه کې ریال مادرید بلبایو لوبډلې ته په کم توپیر سره ماتې ورکړه. د اسپانیا د لالیگا سیالیو په دوام د دغو سیالیو 13مه لوبه تیر شپه مامس لوبغالي کې ترسره شوه. په دغه لوبه کې کریم بنزیما وکړی شول په پرله پسې توګه د لوبې په 3مه او 4مه دقیقه کې بلبایو په وړاندې ګولونه وهي. سانسیت وکړی شول د بلبایو لپاره یوازینی ګول ترسره کړي او په دې سره ریال مادرید 2-1 په وړاندې بلبایو ته ماتې ورکړه. د تیر شپې په بریا سره ریال مادرید 46 نمرې ترلاسه او د لالیگا سیالیو د لوبو په جدول کې دویم ځای خپل کړ.
مخکخي خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شزي خبريږي زملالي بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چاري مې رحمت صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي، د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو، او همداراز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې خبریالان پر امنیتي او اقتصادي ستونزو سربیره څه ډول خپل کار ته دوام ورکوي. د خبرونی ملمنی مو خبریالانی خاطره صفی او مزلفه کاکړ دي. اوس هم زموږ د خبرونی لمړی ملمنی ته ورځو. مزلفه کاکړ لمر سره د تلیفون لارې وصل سوی ده. سلامونه مزلفه جانې، ډیر مننه چې وخت مو وایستی. تاسو په لمړی سر کې که هغه ستونزو ته اشاره وکړي چې اوس مهال خبریالانی په افغانستان کې ورسره مخامخ دي.
کرم دې سر کې زه خپل سلامونه تاسو ته درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله یم چې روغ جوړ اوسیم. لکه څنګه چې پوهیږئ په افغانستان کې یعنې که هر طبقه واوسي هغه د ستونزو مشکلات سره مخامخ دي، بخصوص په دا اوسني نظام کې. دا چې نوی نظام شله سره ورنیم درلودل، د دې تر څنګ د بعض طبقو په وړاندې یعنې قیدات ډېر ول، چې دغه د دل څخه د رسانه زه وایم چې په افغانستان کې نه یوازې د اوس څخه که د تېر نظام ته هم یادوري کوم، تېر حکومت ته هم یادوري وکړم، خبریالي چې د یو جرم په سترګه کتل کېدل. مثلا په افغانستان کې خبریالان خوندي نه و، د دې لپاره خوندیتوب بنسټونه و، لیکن هغه دې پاتې کې ډېر کار نه کوي. موږ په هر کال کې لیدل چې تقریبا موږ ډېر د رسنیو د غړي امکانات د لاسه ورکړل، شهیدان ولا یا هم اختطاف ولا یا هم د دې په وړاندې نور ستونزې مشکلات رامنځته شول. د نیو نظام پر اساس سره د دې په وړاندې د شته ستونزو مشکلات دونې دي چې موږ وینو چې د رسنۍ غړي د دې تر څنګ چې دي په مړ کیږي یا په شهادت رسیږي یا په یو نوم په بل نوم دي د منځه وړل کیږي، دي حتی خپل موږ ولیدل که مثلا د مشرانو د جرګې زموږ د خبریال یا د رسنۍ غړي او خودکشي وکړل، ځان وژنه وکړل. همداسې زموږ د رسنۍ دګر نور غړي وینو چې هغه ډېر سخت کارونو ته مجبور سوي دي چې په بیابان کې تر سره کړي. د سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي، نه دا چې یوازې اقتصادي وضعیت دي، په وړاندې د امنیت نشتون دا چې مثلا دې دروسه پرې خوندي نه دي، دروسه پرې خوندي ساتل سي ونی، که څه هم امارات ژمنه کړې و چې دا به ازادي بیان د دې سره به څوک کار نه لري، لیکن هغه اسلامي چوکاټ چې دور تایید کړو چې په هغه چوکاټ کې به یو دی خپل کارو ته دوام ورکړي، خو به بختانه دې په دې ژمنو کې پاتې راغلي دي. تروسه پرې د رسنۍ دګر ډېر ځوانان نسو کولای چې خپل دندې ته بېرته ولاړ شي. دې تر څنګ چې دندو ته نسلای نه پیواز په مرکز کې په ولایاتو کې موږ د رسنۍ دګر غړول چې ډېرې د مینځ یو ډول سره دا چې به دي مختلفو نمونو تیزه چې دا به په خوا دښمنۍ درلودل یا هم نه، دا به هغه نوم یې ژوند ده. خو په اصل کې معنا دا ده چې خبرنګاری یا هم د سره په افغانستان کې یو جرم په سترګو ته کتل کیږي.
د رسنیو د څار ادارې نه ویلي دي چې په افغانستان کې وروسته له هغه چې طالبانو واک په لاس کې واخیست او 100% رسنۍ بندې سوي دي په افغانستان کې، هغه ستونزو ته یو څه یادونه وکړي چې تاسو په خپل ورځني ژوند کې ورسره مخامخ سوي یاست وروسته له هغه چې افغان حکومت سقوط کړی دی.
یو خبر خدا ده چې د رسنۍ د وړو کاغذ د الکان د مکاله کوڅې کې د انجلین کې سړیان کې شوي دي. د دې دواړو په وړاندې شته مشکلات او ستونزې ډېرې زیاتې دي، خو بخصوص هغه ډېرې ستونزې چې هغه د رسنۍ د غړو د انجونو په وړاندې دي چې لکه څنګه چې تاسو یادوري وکړله، ډېری د هېواد بهر تللې دي، ډېری د لې خوندي دي، ډېری نسي کولی خپل دندو ته بېرته ولاړ شي، حتی نسي کولی چې په باندې ډېر په ازادانه ډول ورسره وګرځېږي. دا هغه ستونزې دي چې دوی ورسره مخامخ دي. موږ هم کله چې په تېر حکومت کې خپل بلحاله وظیفه درلودله، د نظام پر اساس سره چې موږ بېرته وغوښتله چې خپل وظیفې ته ولاړ شو، لیکن موږ ته اجازه رانه